السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کوو د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې ورسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې لاندې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه اوس باید دی او هیوادی عواقب وزغمی د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 130 ملکیان او پوځیان وژل شوي په کاپیسا کې له 312 بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې ستا کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خرابه دی د ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي خو په 5 ولایتونو لکه کندهار هلمند هرات خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 70 هیوادونو کې کارول کیږي دې شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 18 میلیارد ډالر ګټلې دي او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یوازینه لوبه کیږي دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي افغانستان خپل لومړی لوبه وړمه ورځ بایللې ده وړاندې به په دغه پروګرام کې واورئ د اوکراین ولسمشر د روسیې د بریدونو د پیل تر دې دمه د وروستیو تلفاتو جزئیات ورکړه یو سلو اودرش کسان وژل شوي چې پکې زموږ لاس افسران هم دي 314 نور ټپیان دي په اوکراین کې میشت افغانان بیا څه وایي
خلق روان دي نو خلق معلوم نه دي چې چیرته زی خو ممتا د غخار نه وزي زی اطرافونو ته پدې چې وی چې غخار وزه خرابي
په چمنه او سپین بولدک کې د طالب ځواکونو همدارنګ د پاکستانی پوځیانو د بریدونو په اړه هم راپور درته لرو
تر اوسه پورې وشته په نشه فخانه تر رسیدلی 2 شهیدان لرو
او په کندوز او تخار کې به د واکسیناتورانو د وژل کېدو په تړاو راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان د غبریدونه غندلی دي
دوه نفر سید رک ساحه کې وژل شوی دي او دوه هم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وژل شوی دي او درې نفر کارکونکي چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وژل شوی دي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو ده پروگرام اول مطلب ته ده امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیه لا زیات سخت بندیزونه ولګول په دې اساس روسیا په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله دغه هیواد 130 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي دي جزئیات تر لاندې د مو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیوادي عواقب وزغمي بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغېز ولري خو امریکا او د هغې متحده متحدانو ته زیان لګوي. د هم ویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسي ځواکونو پنځمه سهار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسي پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی په یو ټلویزیوني وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پایله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل. د لومړنیو معلوماتو له مخې له بده مرغه نن د لسو افسرانو په ګډون خپل 130 اتلان او خلک لاسه ورکړي دي. 314 نور کسان مو هم ټپیان شوي دي. زیلینسکی ویل په کیف کې پاتې کیږي سره له دې چې د یو کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکراینی چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زیلینسکی ویل سره له دې چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نښه کړي خو د اوکراین ملکیان هم په نښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. وو سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی وو. اروپایي اتحادې هم پر اوکراین د روسیې د حمله په وړاندې تون غبرګون وښود. د اروپایي اتحادې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې د اتحادې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید نامواجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغېزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حمله لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل روسي ځواکونو له پرون سهار د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباری پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو ودرش اوکراینیان چې پوځیان او ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړې دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلورو که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه، په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د ښار نه وزي زی اطرافونو ته. په دې چې وی چې ښار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو بیم چې هر رقم تیر ډپوګان او دغه شیان نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وینه داسې یو پینزه یا شپا کلومتر لری پروتیم، اما میدانون هر سی پروازون بند کری دی، میدانون سرکون هم خراب شویدی چند اغا سهر ور بندی درزی شویدی اغا سرکون دی اغا کم خط شدی تیرو دی خکتا که دو دی اغای هم خراب کرده. خو معلوم نده چی دا چا خراب کرده، آیا روسانو خراب کرده که خپل اوکراینانو خراب کرده، خو پروازون مکمل بندی.
پا دیسی که لیو میشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت ساروان خبری کردی و وی ویل چی حال تا اوس وضعیت سنگه ده.
ده پوزی او سیاسی چارو شنون که او ده افغانستان ده دفاع وزارت پخوانه سرپرست شاه محمود میاخیل ده اوکراین ده جګړې په اړه څه وی او دا چه تاثیرات په افغانستان باندې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کله نړیوال نور مهم مسایل پیدا کیږي د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامي اړخونو باندې منفي تاثیر لري، ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنی او بی‌ثباتی تا نور هم لمن وهی او تونه چی بی‌ثباتی اضافه کیگی پا افغانستان پا اقتصادی سیاسی ارخونو که او نظامی ارخونو که منفی تاثیرات لری.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د عمران خان دغه سفر تر ډیره پر اوکراین د روسیې د یرغل تر سیوري لاندې راغلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان او ولادیمیر پوتین پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د اقتصاد د احتمالي پاشلتیا او انساني بحران د مخنیوي پر اړتیا چنګار کړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته لدی چې ځواکونه یې پر اوکراین حمله پیل کړې، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یوه صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوي چې د دې سفر سریزې کابو دوی میاشتې پخوا چمتو شوي وې، خو په اوسني وخت کې چې د اوکراین پر ضد د حملې په خاطر د روسیې د منځوي کېدو هڅې کیږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تید پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین یې د اوکراین پاره په خپل ذهن کې لري. د همداراس وویل، د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغرده له مصرفي جګړې او بې ثباتوونکي جګړې کرکه وکړي. که څه هم پاکستان ویلي چې له روسي چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژي وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کیږي چې د افغانستان له درکه د دو هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدونو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دو هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ورسېد او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیري پر څلی د ګلانو ګډې کې شوده.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشي عاملان للی خو ویلی دی چې لومړی مقابل لوري دزې پیل کړی وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد آزادی رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د دوو تنو مړي هم ورول شوي دي.
تر اوسه پورې اووه ټپیان شفاخانې ته رسېدلي، دوه شهیدان لرو.
دا کله چې طالبان واک ته رسېدلي په سپین بولدک له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نښته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاکستاني پوځانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پورې د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته له دې ونښته چې پاکستاني پولیساتو یو افغان ماشوم ووهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ییزو د نوم د نښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو وروسته له دې پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی اصغن تار غوڅ کړ. که هم پاکستانی چارواکو خپل خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن شهر په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد سره له دې چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپارونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوی دی. د واکسیناسیون کمپاین د رواني فبروري په 20مه یعنی د دوشنبه پر سپیل شوی وو. د کمپاین د ریډو لقبل به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې لمسونیته به برخ شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بې رحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دی. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مکی الله روحانی وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سیدرک صاحب کې وجل سوی دی او دو هم ابراهیم خیلو دی دوری پا سر بنده وجل سوی دی او دری نفر را کارکون که چه طول خزینه دی پا امام سه بلسواله که وجل سوی دی چه در حقی جمله چخه دو نفر در پیخ عامرین نیول سوی دی چه در سیدرک او در ابراهیم خیلو قتل کلاس لری.
در رخچه نریوال سازمان در برید پک لکه غندله یا اول طالبانو چخه خوشتی چه عاملانی در عدالت منگلو تا حاضر کړي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بوخت دي، کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
د ملګرو ملتو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسېدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حملې شوي، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزرن د محوه کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 6 4 1 0
مایک اوس خپل همکار ته سپارم
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخې ته موسه اجمل اند هر کله کوم میدان وردګو پر یو کورنی خونځي د ازادي راډیو تر ریپورت وروسته له دې خونځي سره بیلا بیلو خلکو مرسته کړې تیرونه ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کمو امکاناتو د نجونو لپاره په یو خصوصي کورنی خونځي ریپورت خپور کړ د خونځي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړی او د امکاناتو له کمی سره مخ وو د ازادۍ راډیو د ریپورټ له خپرېدو وروسته د ښوونځي ته له بېلابېلو ځایونو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولي دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرستې کړې په دې اړه نور حال په دې ریپورټ کې
د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې په یو کلي کې په یو شخصي کور کې ښوونځی ده چې و ځای اوسېدونکي په خپل شخصي لګښت د کلیوالو نجونو لپاره جوړه کړې ده د دې ښوونځي زده کوونکي مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ وه او درسي توکي نه لرل تېره اونۍ ازادي راډیو پر همدې ښوونځي باندې راپور خپور کړی و د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته له دې ښوونځي سره له بېلابېل ځایونو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولي دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې د یادی ښوونځي بنسټ ایښودونکي او مسؤول حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار په نوم د یوې خیریه موسسې له لوري ورسره سوې ده چې بېلابېل درسي مواد په کې شامل دي
چې زموږ په دغو کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ هغه خلکو واورېدو د دوی مینهوال د دغو کورس چې پرانستل شوی دی په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو مېرمنو لپاره دغو د دغو کورس څخه خبر شول هغه زیاتو اوریدونکو اوریدلی دی او لیدلی دی په فیسبوک پاڼو باندې نو د دغو عمرجان معیار خیریه بنسټ مشرې زموږ سره اړیکه ونیوله وویلې چې په ازادۍ راډیو کې داسې یو راپور نشر شوی و نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله نو موږ سره یې د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه
په ورته وخت کې په یادو ښوونځي کې هغه انجونې چې د کورنۍ سرپرست یې نه لرلې او په دغه ښوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي راډیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتې خوشاله دي سلما او ارزوچ په همدې ښوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکي دي ازادي راډیو ته داسې وویل
زه
ارزو
د پلان مې
مرجان خیریه بنسټ مسولین وایي د ریحان په نوم د دې کلیوالي او خصوصي ښوونځي سره هغه مهال د مرستې هوډ وکړ کله چې د ازادي راډیو پر یو پاڼه د یادی ښوونځي په اړه راپور ولیدلې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دې کلیوالي نجونو هیلې او ارمانونه د زده کړو په برخه کې اوسه اندازه پوره سوي خو آیا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ارمانونه چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړي او بیا د لیسانس تر کچې پوره به سي کنه دا هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پانګونې سره 13 تن وزګارو ځوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولید یوه کارخونه جوړه کړې او اوس د لخوا ګنډل شوو جامو پر کندوز سربیره نورو ولایتونو ته هم لاره کړې. نور حال په دې رپورت کې واوري.
په کندز ولایت کې اوزوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډلو یوه تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې ډیرش تنه ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسؤل سید مجیب الله هاشمی لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوښه او د بازار د اړتیا له مخې ډول ډول شزینه جامې ګنډي او د کندز پر بازارونو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطی هنر په نوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته لموږ سره 15 نفر کار کولو، خو 15 نفر ته می د اقتصادي ستونزو لامل جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته پرمیشونه راځي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې گند افغانی، د واده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنی، بلاپوشونه او داسې نور کالی جوړو.
په دې کارخونه کې پلسګونه ځوانان د خیاطۍ ماشین د څرخ په تاولو سره د خپل د روزګار څرخ چلوي. له دوی څخه یو هم 30 حمیدالله دی. هغه وایي پخوا له بیکارۍ سخت ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې کارخونه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.
د خپل هلته کار کوم، دومره نه کېږي چې مونږ د خپل د روزګار مخکې یوسو. پلار مې همدلته عسکر و، شهید شو، کور روزګار راپسې ده. شپږ نفره زه خپله، د کور نفر دي چې ټول بېکاره دي. خپله یو ورور مې معیوبه ده چې پښه یې د خلاصه ورکړې ده په همدې دولت کې. د مستد نه دا خواهشمند یم چې مونږ سره کومک وشي.
د دې کارخونې یو بل کارکوونکی 22 متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشه خوش هستیم که کاردار آغاز کرده با کار میکنم. خوب پایست
زه خوخیم چی پا دی کارخونی که را تا دا کار کولو بختیا برابر شویده. ده هم دی کار للاری خپل روزگار چلوم. باید حکومت تا پانگوالو ملاتر اکری چی شرکتون جول کری ترچو زمان نور روزگارو هوادوالو تا هم دا کار زمینه برابر شی.
د دې ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې پخوا به دوی زنانه لباسونه له بهرنیو هیوادونو واردول، خو اوس هم دې کارخونې ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوښه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دوکاندار شفیع الله سانکزی وایي
مونږ مخکې لباسونه له خارج نه واردول، دلته زیاتره لباسونه جوړ کړي دي او ډېر ښه لباسونه جوړ کړي دي. دلته بشري هم خوښوي، ضرورت نشي نور خارج ته مونږ لاړ شو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت شینواري مارکیټ یو تن دوکاندار 23 محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه، جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سړی دا کارګر زکی او مشتریان خوښوي، ترکیې نه راوړي. له خپل مونږ کندز کې جوړ کړو.
په داسې حال کې په کندوز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې 13 تنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي. در سره شریکو
زما په نظر موږ باید د هغه چمله تړو کړو چې د افغانانو ګټ پکښې کې کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسېږي او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم زیان یې دا دی، تاسې په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي. دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده، اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده ځکه امریکا هم پکښې ښکېله ده. نو په کار دا وه روسیې ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزه حل کړې.
شعیب غروال د کونړ اوسېدونکي. په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه بریټ شوه د دامن کو کلکو ټکو باندې غندو زکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات مونږ افغانستان کې لیدلې دي. افغانانو د جنگ نه ډیر زوري دي لیدلې دي، ډیر دربدرې لیدلې دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسیې ترمنځ کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم بریټ شوه دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځانګړي ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې لاندې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. د راپورونو له مخې د روسیې ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1.8 ملکان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بېځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډېر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډېر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د بیپولي ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب ده. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې $1 میلیارد عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یوازینۍ لوبه کیږي. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منیمای کی ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ساسو کوربا. السلام علیکم. د ازادي په سپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله چېړو. زیات بشي که بنه شي، د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شایي په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي، او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دا وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلې اغېزمنې کړي او تر هغه په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
لبه مرګه افغانستان او سنی وضعیت کې یو له هغه جغرافي څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا به د ترهګرۍ ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وتو ډېره کمه موده کېږي، او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافعو د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هېوادونو د ګټو لپاره جګړه وه، او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کېږي. دوم برخه تاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله نه ده، دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي، لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغسې وه یو ټاټوبه کېدلی شي چې روسیه او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ژر نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مسؤلیت ورکړي.
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي چې زیات بشي؟
څومره چې دغه کړکېچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي، او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کېږي چې په دوی باندې نظارت کم شي، او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وایي دا چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترهګري ډلې افغانستان ته ځي، د وجهت څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي، هغه هم طالبان کولی شي چې سوء استفاده وکړي، بیرته خپلې اړیکې د نړیوالو ترهګرو ډلو سره د القاعده په شمول کې هغوی سره فعالې کړي، او افغانستان خدای وکړي بیا
مجاهد صاحب د طالبانو د حکومت دریز د اوکراین په برخه کې څه دی که دا روښانه کړئ؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو او قضایاو کې څنګه د جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي، موږ هغه نه خوښوو ځکه چې موږ تجربه کړې ده. په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ ترخې نتیجې لرو، نو غوښتنه مو دا ده چې ټول هېوادونه د جنگ لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هېوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتي د ټولو سیمې په زیان تمامي.
یعنی ستاسو دریز دا دی چې روسیه باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث کی ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیه هم طبعا غوښتنې بلري، اوکراین هم، نو د دوه تر مابین د دیالوګ پلوي.
دغه اندیشنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څنګه د اوکراین خو نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه کړي؟
درغه جې